دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنر مرستیالا میرمن کیلی کلیمنٹس پرون د یک شنبه پورز افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې کابل ته ورسېدا. د طالبانو د انتقالي حکومت د مهاجرینو او وطن ته د راستنیدونکو افغانانو د چارو د وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وکړ. په کابل کې زمون خبريال وای چې میرمن کلیمنٹس افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو خیریه سازمانونو ویل دي چې د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي او پیسې مخبر ختمېدو دي. له افغانستان نه سکال د حج د فریضې د ادا کولو په منظور د افغان حاجیانو لومړی جوپې پرون د یک شنبه په سهار له کابل نه د جدې په لورې په الوتکو کې حرکت وکړ. د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی او د صدر اعظم د سیاسي چارو مرستیال مولوی عبدالکبیر ورسره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خدای پاماني وکړه. د مولوی حنیفی په وینا سکال با سزا پاسا ډیر لسنیم زره افغانان د حج فریضه ادا کوي. مولوی عبدالکبیر په دې موقع په خپل وینا کې د افغانستان خواني سیاسي مشران وهڅول چې به تخبل هیواد ته راستانه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن ډیبورا لوین چې د ماموریت دوره پای ته رسیږي د یو شمیر خواني او سیاسي مشرانو په شمول له لوړپوړو چارواکو سره د خدای پامانۍ په خاطر ملاقاتونه وکړل. ډیبورا لوین د شنبه په ورځ د افغانستان د معزول شوي حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت د هیواد دروستۍ وو تحولاتو پاړه وغږېدله. د کورنۍ چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې میرمن ډیبورا لوینز د دغه وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ملاقات په مهال د ټریریزم په ضد مبارزې د مخدره موادو پر ضد د حکومت د اقداماتو افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او په هیواد کې د کولورا او ډایریا دوبای ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي په باب او د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ د همکاریو د پرهولو په باب په تفصیل وغږېدله. د بیانې له مخې حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي دفتر ماموریت مثبت وبالو او له اسلامي امارت سره د تماسونو د برقرار ساتلو لامل مننه وکړه. د ریپورتونو لمخې پرون د یک شنبه په ورځ په کونړ، بدخشان او کندوز کې چاودنې وشوې. لومړی چاودنه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له یو موټر سره د یو ښخ شوي ماین د چاودېدو له امله وشوه. چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې صرف یو ماشوم سرسري ټپي شو. بله چاودنه د کونړ د ولایتي مرکز اسدآباد په لومړۍ ناحیه کې د سړک په غاړه د طالبانو د امنیتي ځواکونو له موټر سره نږدې وشوه، خو چارواکو لا په دې اړه د تلفاتو په باب څه نه دی ویلي. درېمه چاودنه د قندوز د ښار د پیسو د بدلولو په مارکیټ کې وشوه. په عین وخت کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د تخار په مرکز تعلقانو کې د اسلامي دولت د ډلې د خراسان د څانګې د اتو وسلوالو د وژلو او د درېو کسانو د نیولو خبر ورکړی. حکومتي ویان ذبیح الله مجاهد د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تعلقانو کې د داعش د روزنې او وسلو د جمع کولو یو غټ مرکز تباه کړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د یوې ځانګړې تلویزیوني مرکې په لړ کې ویلي چې د یوکرین د جنگ له پیل کېدو نه مخکې دغه هیواد جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکي نه غوښتل چې د روسیې لخوا د یو احتمالي جنگ د پیل کېدو په اړه د امریکایي استخباراتو معلومات واوري. له بلې خوا ویل کېږي چې یوکراني ځواکونو ته د ډانباس په ختیځه سیمه کې د درندو جګړو له امله د سر او مال درانده تلفات اوښتي او مهمات یې مخبر خلاصي دودي. له بلې خوا زیلنسکي وایي چې په اروپایي اتحاد کې د یوکرین شمولیت د هیواد د راتلونکي امنیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د بلومبرګ خبري اژانس د یک شنبه پرز رپورت ورکړ چې د چین د دفاع وزیر وی فینګي له متحده ایالاتو سره د تایوان پر سر د شخړې د رامنځته کېدو لامل د جنگ د پیل کېدو د خطر په باب خبرداري ورکړې. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 15 کلنې غونډې له پیل کېدو نه مخکې د دغه نړیوالې ادارې پر مشر میرمن میشل بشالت باندې چین ته د خپل روسي سفر په دوران کې په هغه هیواد کې د ایغوریانو په شمول د مذهبي او نژادي اقلیتونو د بشري حقوقو د سرغړونو د نه غندلو له امله زیات انتقادونه شوي دي. دا جرسلم پوس ورځپاڼې د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ترکیې امنیتي چارواکو پر یوې ډلې اسرائیلیانو باندې د ایراني ایجنټانو حمله شنډه کړه. په تیره یوه اونۍ کې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ درې تنه قوماندانان له خپلو دندو نه ګوښه شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د بولوویا پخوانی جمهور رئیس جانین انیس د هغه هیواد د اساسي قانون پر خلاف د اقداماتو او په 1998 لمریز کال کې د پخوانی جمهور رئیس مورالیس د حکومت په راچپه کولو کې د لاس درلودلو په جرم د لاپات د یوې محکمې لخوا د لسو کالو په حبس محکومه شوه. څو لنډ تازه خبرونه. د یو پی آی خبري اژانس د رپورټ لمخه روسي ځواکونو د یوکران د ختیځ خار سیویرډونېسک د نیولو لپاره د شاوخوا ټول پلونه تباه کړی دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه رپورټ ورکړي چې د فرانسې، ایټالیا او د جرمني حکومتي مشران د یوکران د جمهور رئیس اولودمار زيلنسکي سره په کیف کې ملاقات کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ لمخه د جنوبي کوریا پوځ وایي چې شمالي کوریا د سمندر په لورې د توپچی قواو ډزې کړې دي. د رويټرز خبري اژانس د رپورټ لمخه د امریکا په متحده ایالاتو کې د مونکی پاکس یا د بيزوګانو د تناکو د ساري ناروغي 501 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د سی ان ان ټلویزیون رپورټ ورکړي چې په متحده ایالاتو کې د دوبي پیل کې دوتا لس ورځې نورې هم پاتې دي. د امریکا په څو شمالي لویدیځو ایالتونو کې د تودوخې درجه په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. د کالیفورنیا د ایالت په ډیت ویلی یا د مرګ په دره کې د تودوخې لوړه درجه 133 درجې فارنهایت وه. او د ای بی سی نیوز د رپورټ لمخه د مکسیکو په پایتخت مکسیکو سیټی کې د یوې محکمې قاضي څو پیړیو په دوران کې د لومړي ځل لپاره غویانو د جنگولو په لوبا چې د بول فایټ په نوم شهرت لري پابندي ولګوله. دا لوبا چې هسپانوي فاتح هرنان کورت نه حسوا لمریز کال کې رایج کړله د دوبی په موسم کې د لا پلازا په مشهور سټیډیم کې کیږي او په لسګونو زره خلک سیل کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د شنبه په ورځ د کلکتې د ښار د سالت لیک په سټیډیم کې یو د دوو په مقابل کې د هند د فوټبال ټیم سره لوبا وبایلله. د آسیا د فوټبال د جام په سیالیو کې د نمخ کې د هانګ کانګ په مقابل کې هم ماتې خوړلې و. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د افغانستان نه سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیک بهیر د یک شنبه پورس پیل شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د حاجیانو د رخصتۍ او مراسمو کې په افغانانو وطن ته د ستنېدو غږ وکړو. سکال د افغانستان نه 15,500 حاجیان سعودي عربستان ته تللي دي. په موکړې دی رپورټ ته
د افغانستان څخه سعودي عربستان ته د حج د پریزې د ادا کولو لپاره د افغان حاجیانو لومړنۍ جوپه د یک شنبه د ورځې په سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې د مدینه منورې ښار ته رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوهم رسیل ملا عبدالسلام حنفي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د حاجیانو د رخصتولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې سکل د ټولو څلور دېرش ولایتونو څخه 15,502 حاجیان سعودي عربستان ته ځي.
ما امیدوار هستیم که انشالله حجاج محترم
خاغلی هنپی ویل مونږ امید لرو چې انشاءالله محترم حاجیان د افغانستان له ټولو سیمو 2502 تنو په شمیر انشاءالله سکل بیت الله شریف زیارت ته د مرکز او مختلفو زونونو او مختلفو ولایتونو څخه د بیت الله شریف حج ته ځي
تشریف میبرم.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسل مولوی عبدالکبیر هم دې غونډې ته د وینا په ترڅ کې په بهر کې مشت خپل حکومت د ټولو سیاسي مخالفانو څخه وغوښتل چې وطن ته راستان شي.
افغانستان هغه خلک چې د افغانستان نه بیرون زندگی کوي یا په دننه زندگی کوي سګلی ورسره وي د اسلامي امارات سره لا یو ځای شوی نه دی. د هغه لپاره اسلامي امارات د ارتباط په نام کمیسون جوړ کړی. اسلامی امارات دروازې د خلکو په وړاندې چې په بیرون کې د خلاص دي.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت د خبرون رئیس او ویان فضل محمد حسینی امریکا غاښتن راډیو ته ویل چې په پاپ کې دي چې افغان حاجیان به تر شل ورځو ټول د ریانا او کامیر هوایي شرکتونو په لټکو کې سعودي عربستان ته واستول شي. ښاغلی حسینی ویل چې سکل د هر حاجی د سفر او سیدانې مصرف 3,130 امریکایي ډالر په پاپ کې نیول شوی دی. سعودي عربستان کې سکل د حج مراسم د کورونا او بعد خبرېدو له امله د 2 کلونو وروسته ترسره کیږي چې د تیرو کلونو پرتله 8 د ټولو اسلامي هیوادو د تلونکو حاجیانو شمیر نږدې نیمې ته راکم شوی دی. له افغانستان څخه د کورونا او با څخه د دمخه کلونو پرتله سکل 8 د تلونکو حاجیانو شمیر هم نیمې ته راکم شوی دی. خو د ارشاد حج او اوقاف وزارت د خبرونو رئیس او وین وی هڅه کړې چې په ګاونډیو هیوادو کې د مهاجرینو په ګډون د حج په سهمیه کې د ټولنې ټولو کشرینو استازو ته ځای ورکړي.
حج سهمیه چې ټول هیوادونو ته کوم ورکړل شوی و د موږ سهمیه هم کوم وه غیر ته په تناسب او غیر ته په کتو سره د ټولو اړخونو هغه خپل هغه برخه په نظر کې نیول شوې ده.
په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې 6,000 حجیانو د حج مراسمو کې د ګډون په هدف له ارشاد حج او اوقافو وزارت سره خپل نومونه لیکلي. د ښاغلي حسینی د وینا له مخې د طالبانو په سکل دمدغه 6,000 حجیانو څخه 8 تلونکي حجیان انتخاب کړي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت د اعلان له مخې ټاکل شوي سکل به 1,000,000 حجیان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه وزارت تیره میاشت وویل چې هغه حجیان چې سعودي عربستان ته ورځي د کورونا د وایرس د واکسین د تطبیق په ګډون به ټول روغتیایي تدابیر مراعت کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان په څو ولایتونو کې پرون سوچ او دني شوی او د جګړو خبر هم ورکړل شوی. د سی رپورټونو ورکړل شوی چې یکشنبه د افغانستان په دریو شمال مشرقي ولایتونو کې چاودنو کې خلک وژل شوی دي. نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان په دریو ولایتونو بدخشان، کندوز او کونړ کې د یکشنبه په ورځ د دریو چاودنو خبر ورکړل شوی. په کونړ ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله د هغوی یو جنګیالی وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر یو موټر چاودنه شوې چې سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې یوازې یو ماشوم ټپي شوی دی. د کندوز ولایت د اسعارو د تبادلې په مارکیټ کې هم د چاودنې خبر ورکړل شوی خو د تلفاتو جزئیات نشته. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ د کابل په بوتخاک سیمه کې پر یو واړه بس موټر د چاودنې له امله 4 کسان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. که څه هم د دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی خو وخته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دې ته ورته د بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه اخیستی دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې روسي چاودنې نه تنه د افغانستان خلکو لپاره بلکې نړیوالو او سیمه ییزو هیوادو لپاره یو تشویش او خطر دی. طالبانو د امنیت په برخه کې په نړیواله کچه کوم لاسرونه چلرله کېدای شي په راتلونکي کې د طالبانو دغه لاسرونه لځنه پښتنو سره مخ شي.
د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونو او په خاص ډول د افغانستان ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې د داعش په ګډون د نړیوالو ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښنه لري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکمنستان له جمهور رئیس سره په خپل وروستۍ لیدنه کې په افغانستان کې د تروریزم په اړه بحث کړی او ویلي دي چې امریکا او متحدین باید د افغانستان د بیا رغونې او مالی تعهداتو مسؤلیت پر غاړه واخلي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د نظریاتو د تبادلې په وخت کې دواړو لورو په غهواد کې د ثبات او امنیت د تامین په ارزښت جدي تورنیزو او اقتصادي مشکلاتو په هواري د افغانستان څخه د پیښیدونکو ګواښونو شنډیدو ته اشاره وکړه. تر ټولو لومړی بې له شکه چې د ترهګریزم سره په ارتباط کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا مجلس غړي مشمکان الویلی دي چې اوس ترهګر او انسان تښتونکي په افغانستان کې حاکمیت لري.
په کابل کې د طالبانو حقانی حکومت یوازې د ترهګرو ملاتړی نه دی، په اصل کې دا د ترهګرو او انسان تښتونکو یو ګډ حکومت دی چې له القاعده سره ژورې اړیکې لري.
خو طالبان تل په دې ټینګار کوي چې د هغوی حکومت به هیڅ بهرنۍ ترهګري ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې کار واخلي.
اوس داعش په هیڅ کې فزیکي حضور نه لري، په غیر مری شکل باندې ځینې نازوان مردانه بریدونه کول او بزدلانه حمله، دا به ان شاء الله د دوی در دوا نه کی بلکې اسلامي امارت امنیتی ځواکونه ویخ او بیدار دي، ډیر جدي به مخاوني ولس.
طالبانو د شنبه په ورځ دا وکړه چې د تخار ولایت په مرکز سالوقند کې د داعش تغړی وجل دي. خو د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په شمال کې د داعش د خراسان څنګه سره د مبارزې په اړه د طالبانو ادعا د آسیا او نوري نړۍ تیرستل دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د بشری حکومت د سار سازمان ویل کله نه چې طالبان واک ته رسیدلی افغانستان په 13 په پنشیر ولایت کې د بشری حکومتونو سرغړونې کړې دي. د بشری حکومت په سار سازمان کې د افغانستان د برخې سیړونکو فرشته عباسی وای طالبان یوازې د پنشیر ولایت په ختیځ ولسوالۍ کې شاوخوا 80 کسان د مقاومت جبهې سره د اړیکو لرلو په تور نیولې چې لا هم یو شمېر کسان ورسره په بند کې دي او شکنجه کړې دي، خو طالبان دغه تورونه ردوي. په موکړي د رپورټ ته
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان نوې موندنې څه دي که جزئیات موږ سره شریک کړي؟
گزارش اخیر ما در افغانستان درباره نقص حقوق بشری است که در ولایت پنشیر در شمال افغانستان اتفاق افتاده و یافته های گزارش نشان می دهد که طالبا بعد از زمان تسلط بر افغانستان مشخصا در ولایت پنشیر مرتکب یک سری از نقصهای حقوق بشری شدن، به شمول بازداشت افراد ملکی، به شمول شکنجه کردن ای افراد و در موارد کشتار غیر نظامیان. تا جایی که ما همراه مردم در ولایت پنشیر صحبت کردیم و منابعی که این گزارش را و یافته ها را برای ما تایید کردن، چیزهایی که ما تا هنوز میدانیم ای است که طالبا افراد ملکی را به ظن داشتن ارتباط با جبهه مقاومت ملی افغانستان بازداشت کردند. در مورد این افراد شکنجه شده، شوک برقی دیده شده.
تاسو په خپل پنشیر ته تللی نه یاست، څنګه امکان داری چې دغه ریپورت تاسو چمتو کړی دی؟
ما در هماهنگی با یک سری از خانواده های قربانیان و منابع مورد تایید در ولایت پنشیر و بیرون از ولایت پنشیر موفق شدیم که با یک سری از این مردم صحبت بکنیم و این گزارش رو تهیه بکنیم.
فکر کنم دا منابع موثقی دی چې تاسو ورا معلومات اخیستین؟
بله، ما یکی از راهکارهایی که دیدبان حقوق بشر خوشبختانه داره ای است که ما هر گزارشی که بر ما میرسه ما او را با چندین منبع تایید میکنیم و تا زمانی که ما 100% مطمئن نباشیم که همچین اتفاقی افتاده ما گزارش نشر نمیکنیم. به او خاطر گزارشی که دیروز نشر شده 100% مورد تایید دیدبان حقوق بشر است و ما باورمند هستیم و معتقد هستیم که این افزایش قشر در پنشیر اتفاق افتاده.
په مجموع کې څو تعداد کسان په پنشیر کې تاسو چې وته اشاره وکړه د مقاومت د جبهې سره په اړیکو د لودو نیول شوې دي، او آیا د تلفاتو په اړه هم تاسو راپور لرئ؟
متاسفانه یک آمار دقیق از تعداد کشته شده ها و کسایی که بازداشت شدن در پنجشیر وجود نداره و هیچ نهاد و سازمانی یک آمار دقیق را نمیتونه ارائه بکنه. و این بخاطر بیشتر براتون یاد کردم که چون دسترسی به معلومات خیلی محدود است و خصوصا در پنجشیر وضعیت مشکلات بیشتری نسبت به دیگر ولایت های افغانستان داره. چیزی که ما در مورد کسایی که بازداشت شدن میدانیم ای است که حدوداً در بروسوالی خنج ولایت پنجشیر از 80 نفری که بازداشت شدن و 70 نفر اینا آزاد شدن و 10 نفری که تا اقارب درجه 2 و درجه 3 ایشان زنه ای بوده که با جبهه مقاومت ملی در ارتباط هستن هنوز در بند هستن. از جمله کسایی که آزاد شده و با کسایی که صحبت شده 4 نفر از اونها تایید کردن که تقریباً 100 نفر در ولایت در زندان مشخصا فقط در زندان ولسوالی خنج ولایت پنجشیر بودم.
خود پنجشیر لپاره در طالبان و ولی ابوبکر صدیق امریکا غا تویلی چه دیشن تا چلویه کسان چه نیول شیو اغیو بیت خوششی میدی وست و سرسوک نشته ده؟
بله تعداد کسایی را که میگن آزاد شده قسمی که ما با مردم صحبت کردیم در ولایت پنجشیر کسایی معمولا آزاد میشن که هیچ نوع ارتباطی با جبهه مقاومت ملی نداشته باشن.
با مجموع که کوم رپورتون چه تاسو خبری کردی طالبان رو رد کردی او وای چه اوز پا افغانستان که در خلق و حقونه خواندی دی او در تیرو شلو کرنو پا نسبت بانی چوک نزر زورول کی گی ستاسو برگون سده؟
یکی از من فکر میکنم یکی از چیزهایی که جای تاسف است دقیقا همین مورد است. دیروز ما اعلامیه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی فعلی طالبان داریم که گزارش دیدبان حقوق بشر را بی اساس و بی بنیان میخونه و میگه که در پنجشیر همه چیز خوب است و هیچ اتفاقی نیافتاده. یکی از مواردی که ما تقریبا در تمامی گزارش های ما وقتی بر افغانستان نوشتیم خواستار این بودیم که در چنین مواردی طالبان نیروهای پاسخگو را نیروهای مسئول مورد پاسخ قرار بدن. این که در پنجشیر نقصهای قبشری اتفاق افتاده، این که مردم ملکی کشته شدن، بازداشت شدن و شکنجه شدن، تنها یافته دیدبان قبشر نیست. دیروز ریچارد بنت نماینده خاص سازمان ملل متحد هم به نحوی موافقت خود را یا تایید خود را با گزارش دیدبان حقوق بشر یاد کرده و گفته که یافته های دیدبان حقوق بشر در موافقت با تحقیقاتی است که نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دارد. اینا رو بخاطر زیاد میکنم چون نقص های حقوق بشری که در پنجشیر اتفاق افتاده، چیزهایی که در گزارش یاد شده، تقریبا تمامی نهادهای حقوق بشر در افغانستان اجماع دارند و موافقت به این دارند که این اتفاقات در پنجشیر افتاده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی یو لزرو 1515 اویا باندې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي چې د آرام سمندر حوزه د امریکا د تګلارې اساسي محور دی. آسټن پرته له دې چې چین ته مستقیم اشاره ورکړي، یوې امنیتي غونډې ته ویلي چې سیمه باید د یرغل او ګواښونو نه په امان کې وي. د چین د دفاع وزیر د آسټن خبرو ته غبرګون ښوولی او ویلي دي چې د امریکا او چین اړیکې په کړکیچن حالت کې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن د شنبه په ورځ په سنگاپور کې د شنګریلا په امنیتی سرمشریزي کې ویلي چې واشنگتن د داسې یوې نړۍ په تمه دی چې پکې د هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی وشي. آسټن په خپل پرانستن کې وینا کې ټینګار کړی چې سیمه باید له یرغل او ګواښونو څخه په امان کې وي.
We seek a region free of aggression and bullying.
مونږ د ویداسې سیمه په لټه کې یو چې له یرغل او ګواښخه په امان کې وي. مونږ داسې ونړي غواړو چې ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ ته درناوی کیږي. داسې ونړي چې بشري حقوقو او انساني کرامت ته وده ورکړي. داسې ونړي چې لوی او کوچني هیوادونه له ډار او ګواښ پرته وکولی شي په قانوني توګه خپلې ګټې تعقیب کړي.
آسټن د خپل وانا په یوه بل برخه کې د اوکراین د جګړې یادونه هم وکړه. ویل چې د روسي يرغل نړیوال نظم ګډوډ کړی دی. د شنګریلا په امنیتی سرمشریزه کې د امریکا د دفاع وزیر وینا د چین خبرګون راپارولای دی. د چین د دفاع وزیر وی فینګ هی ویلي چې د امریکا پورې اړه نیسي چې له چین سره خپل اړیکې خې کړي. دغه چینایي چارواکي د دوړو هیوادونو اړیکې کړکېچن بللې دي.
د
آرام سمندرګي د تګلارې په اړه مونږ د امریکا د دفاع د وزیر خبرې واورېدې. د تګلارې موخه دا ده چې د آزاد او خلاص آرام سمندرګي په نوم یوه خاصه ډله رامنځته شي څو زموږ په حوزه کې هیوادونه برمته کړي او یو مشخص هیواد په نښه کړي. دا تګلاره د نورو د مهارولو او د محاصره کولو لپاره د مخالفتونو او ټکر د رامنځته کولو لپاره ده.
د چین د دفاع وزیر د شنګریلا د غونډې برخوالو ته مکرران ویلي چې هیواد یې یرغلګر نه ده بلکې سوله او ثبات غواړي. هغه د امریکا او چین ترمنځ د همکارۍ غوښتنه وکړه. دغه چینایي چارواکي د تایوان موضوع ته اشاره وویل چې د بیجینګ دریز بدل شوی نه ده. چین تایوان چې یو مستقله اداره لري د خپل خاورې یو برخه ګڼي او ویلي دي چې دغه سیمې د مدغم کولو لپاره حتی جګړې ته چمتو ده. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې واشنگتن بل بیجینګ سره د شخړو په مهارولو کې خپل ونډه ادا کړي او د کړکیچ مخه به ونیسي، خو د تایوان په شمول به د خپل متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي. احمد شکیب دوست، امریکا غاک، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د نیمه وچ په اړه کې په یو کانفرنس کې څرګند کړه چې په لویدیځه نیمه کره کې اکثر خلک په دې عقیده دي چې دیموکراسي تر ټولو ښه ډول د حکومت دی. بیا هم د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداري ورکړه موږ د دغه سیمې د دیموکراتیکي بڼې ضمانت نشو کولای. دا همغه په خیدون کې نه ده، دا په اساسي توګه د خلکو په عقیده ارتباط لري چې دوی له داخله نه اصلاح کول شي او کنه. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په دیموکراسي باندې د خلکو د عقیده پیدا کولو کلی دا ده چې د دې مخاوني سي چې د کین او خی لیبرال او محافظه کار په سیاسي بلاکونو کې راګیر نشي او د دې په ځای په هغه څه باندې ټینګار وکړي چې په ګډه موږ ته دیموکراسي راوړي. د دې معنا د قانون د حاکمیت د بشري حقوقو لپاره احترام د آزاد او عادلانه انتخاباتو کې دل خوځنده او مستقلو مطبوعاتو په شان د خپل آزاد او پرانستو ټولنو د ستونو په قوی کولو کې د خپل ګډې علاقې په رسمیت پیژندل دي. د اقتصادي اړخ په باره کې پرانستي مارکیټونه او آزاد تجارت باید پراخه فرصتونه پیدا کړي او په ټوله نیمه کره کې د کارګرو شرایط ښه کړي په هغه طریقو کې چې د دوی له لارې دغه کار سرته پکې رسول کېږي. د خندونو د لمنځه وړل پکې شامل دي چې د رسمي اقتصاد سره له یو ځای کېدو نه د وړو تجارانو مخه نیسي. د ادارې فساد سره مبارزه کوي چې منابع او په یو شان د مبتکرانو او ټولنو انرژي لوټوي او څرګندېدونکې ټکنالوژۍ ته لاسرسی پراخوي. د لویدیځې نیمه کرې هیوادونو ته هم پکار ده چې د سترې سیمه ییزې غځېدنې چاره وکړي چې دغه نیمه کره د ګډوډۍ د سلسلې په برخه کې کم حساسه وي. له دغې وبا نه یو له درسونو نه اخیستل شوی دی. په آخر کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداري ورکړه حتی موږ له دننه نه د دیموکراسۍ په تقویه کولو باندې تمرکز کوو. موږ ته پکار ده چې په سیمه کې د مطلق العنانۍ په برخه کې شریک تماس ونیسو او په دې کې د تړلو دروازو په هیوادونو کې د کسانو او ډلو ملاتړ کول شامل دی چې په ډېره زړوره توګه مبارزه کوي چې بشري حقوقو او دیموکراسۍ ته پرمختګ ورشي. په داسې حال کې موږ د لسیزو لپاره دا کار کړی دی. موږ د دې مسؤلیت لرو کله چې ووینو حکومتونه په کور کې دیموکراسي کمزوري کوي، په آزادو مطبوعاتو باندې بندیز لګوي، سیاسي مخالفین ګواښي او د محکومو آزادۍ ته تاوان رسوي، په دې باره کې په دسته جمعي توګه خبرې وکړو. زه په دې باور یم چې که موږ هغه څه ته هرکلی ووایو چې د دیموکراسۍ په حیث موږ متحد کوي نه دا چې موږ سره ویشي موږ به نه یوازې خپل فردي دیموکراسي ګانې قوي کړي وي بلکې موږ به خپل مسؤلیت ښه سرته رسولی وي او په دغه نیو مکوره کې د ټولو خلکو اساسي ضرورتونه او هیلې سرته رسوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای